درنو اوریدون که السلام علیکم، ساعت چلور بجې شوې. د ازرې رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، په لوګر ولایت خبرې کوو. د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایي زموږ میلمه دی که د لوګر په اړه پوښتنې لري، سر له اوسه هم د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راستولی شئ. د ټلیفون او سکایپ پته لږ وروسته درته اعلانوم. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر بورکا ولسوالۍ تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتمبوه. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې د دوی په کارونو هم ناوړه اغېز کړی دی. او د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک آتمبایف د 1948 کال د ترازی د تزاري روسیې لخوا په ډلیزه توګه وژل سوي قرغیز وګړو د یاد څلی افتتاح کړ. بشپړ خبرونه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر بورکا ولسوالۍ تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتمباوه. د بورکا ولسوالۍ د امنیه قومندان محمد علي ازادي رادیو ته وویل وسلوالو تېره شپه د دغې ولسوالۍ پر څو پروستو حمله وکړه. هغه مخالفینو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه داسې وویل:
یک بجې شپ یک حمله تهاجمي له طرف پوستای امنیتي ما شهر نوی فلول انجام دادن. زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دی، 7 نفر کشته داشته باشه.
د بورکا د ولسوالۍ د امنیتي قومندان په وینا په وژل سوي کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل دي. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو دروان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي سوي دي.
We essentially look at how the Afghans have remained on.
دوی وايي موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي.
And they are still generally on track with their campaign plan.
د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند که څه هم تایید کړ چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نسي کولای یو سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې د دوی په کارونو هم ناوړه اغېز کړی دی. د دغه سازمان عمومي مشر ارتارین کازین کابل ته د یو څلور ورځني سفر په پای کې نن خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ډبلیو اف پی تقریبا 10% کارونه د روانو جګړو له امله ټکنۍ سوي دي.
گنی ننګونی موجود دي. له هغه جملې په افغانستان کې رواني جګړې دي چې موږ اړ شو سو په یو شمېر سیمو کې خپل فعالیتونه محدود کړو.
خو امیرمن کازن ویل چې دوی دا مهال په ځینو سیمو کې د یو شمېر سیمه ایزو همکارانو په مرسته خپل خدمات لرو پرتو سیمو ته رسوي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې په یو حمله کې لږ تر لږ 10 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان دي. یو چارواکي ویلي چې په وژل سوي کې لږ تر لږ دوه مدافع وکیلان، دوه پولیس او درې نور کسان شامل دي. حمله د مردان ولسوالۍ پر محکمه نن سهار وسوه. د راپورونو له مخې حمله کوونکو لومړی لاسي بمونه وروغورځول او وروسته یې ځان مرګې برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. د راپورونو له مخې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت اوس نازک دی. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د مردان ښار د پولیسو یو چارواکي فیصل شهزاد ازادي راډیو ته داسې وویل: دای وای یو ځانمرګې برید کوونکی و او لشپږو تر اتو کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو. پولیسو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي، خو د لاسي بم وروغورځوه او پولیس یې ټپیان کړل. ټپي شویو پولیسو پر حمله کوونکي ډزې پیل کړې. فیصل شهزاد زیاته کړه پولیسو حمله کوونکی په ډزو وواژه، خو هغه وخت په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد یې وچاودېدل. پاکستانی چارواکي وای وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو په سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ وایان جنرال آسیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه څلور ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک غبرګون په نتیجه کې څلور واړه ووژل شول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل سوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې ډزې تبادله سوي. هلیکوپترې پر سیمه ګرځېدې او د ډزو او چاودنو ژغونه هم په سیمه ییز وخت سهار شاوخوا شپږ بجې اورېدل کېدل. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د 1918 کال د تزاري روسیې لخوا په ډلهیزه توګه وژل سوي قرغز وګړو د یاد څلی افتتاح کړ. اتمبایف نن په بشکک کې د مراسمو پر مهال وویل چې دغو خلکو د خپلې خاورې د آزادولو لپاره ملي پاڅون کړی وو. روسیا او قرغزستان له یو بل سره شریک تاریخ لري او په راتلونکي کې به یې هم ولري. دا خبرې هم اتمبایف کړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال روسیه پریکړه وکړه چې د منځني ختیځ له اوسېدونکو به یو بې وسلې ځواک جوړ کړي چې د مزدورانو په توګه به خندقونه او کلاوي جوړوي. ګڼ شمېر قزاق او قرغز وګړو له تګه ډډه وکړه او د روسي چارواکو پر وړاندې یې په ښکاره بغاوت وکړ. ویل کېږي له 1,00,000 څخه تر 2,00,000 او 10,000 پورې قرغز د تزاري روسیې د جزایي ځواکونو لخوا وژل سول او زرګونو نور د چین شنجن سیمې ته وتښتېدل. د قزاقستان په اقتپې ښار کې یو کس ځکه توقف سوی چې په روسیه کې د تروریستي حملو د لړۍ غوښتنه کړې وه. محکمې د سپتمبر په 2 ویلي چې په 1982 کال کې زیږیدلی الماس ابدیرایف په 4 کاله او 8 میاشتو بند محکوم سوی دی. د محکمې په وینا ابدیرایف خپل دوه شناخته قانې کړي وو چې په سوریه کې د روسیې پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په خاطر په روسیه کې تروریستي حمله وکړي. د چهارشنبې په ورځ قزاق چارواکو ویلي چې په اقتپې سیمه کې 11 نور اسلامي سختدریځې هم نیولي دي. د ښځو هغه ډله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د بسلان په ښوونځي کې د ټولوژنې مسؤوله باله په سیمه کې د کار کولو یا په نقدي جریمه محکومې سوي دي. په بسلان کې محکمې نن وویل چې دغه ښځو د خلکو په راټولولو سره له قانونه سرغړونه کړې ده. له دغو ښځو درې په سیمه کې په کار کولو محکومې سوي او پر 2 نورو په 20,000 روبل نقدي جریمه لګېدلې ده. یوه بله ښځه چې پر کمیس یې د پوتین ضد شعارونه نه وو لیکل سوي خو هلته د ملاتړ لپاره درېدلې وه په 20 ساعته کار محکومه سوه. دغو ښځو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د بسلان د 2014 کال د غمیزې په اړه لاریون کړی وو. په دغه پیښه کې 334 کسان ووژل سول چې پکې 1,086 زده کوونکي شامل وو. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په هرات کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 40. په کندهار کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په غزنی کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بامیان کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3. په مزار شریف کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 25. په جلال آباد کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 28. په بدخشان کې به آسمان اوریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. او په ګردیز کې به هم آسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
به هم زما اسمت ساروان سلامونه وبونه. په ولایت په ولایت خبرونه کې نن په لوګر خبرې کوو. لوګر د کابل، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. د ولایت له پاکستان سره هم پوله لري. د لوګر مساحت نږدې 4,000 کیلومتر مربع ته رسیږي. پل علمی، مرکز او محمد آغا، چرخ، ازره، خروار، خوشی او برکی برکی ولسوالۍ دي. محمد حلیم فدایی د لوګر والی دی او نن په دې خپرونه کې زموږ میلمه دی. هیله ده چې د لوګر په اړه د ټلیفون، سکایپ او د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې لاري پښتني وکړي او یا هم د لوګر د چارو د شیګنل پاره خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ له میلمه د لوګر والی شغلی حلیم فدایی سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلانوم. خو د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې لاري سر له اوس هم کولای شي چې مشته پیغام یا اس ام اس راوستوي. هله لرو چې پیغام ولاند بي چې ویل وستلی شو او له نورو اوریدونکو مل مسره شریک کړو. لومړی شاغلی فدایی ته هرکلی وایم. فدایی صاحب هرکلی درته وایم، ان شاء الله چې اواز به اوري.
مننه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ فدایی صاحب. کاول دی لوګر دی چارو په ارتباط، خصوصا د بیا رغونې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په وروستیو کې کوم داسې کار شوی دی چې د پرمختګ په برخه کې چې خلک خوشحاله شي؟
ډېر مننه. لومړی زمونږ هم په امنیتي ساحه کې، هم په انکشافي او هم د حکومتدارۍ په ساحه کې په یو هر اړخیز پروګرامونو او پالیسیو په پلانونو باندې موږ کار کوو چې هغه بشپړ شوی دی. اما تر ټولو مهم په هر انکشافي کار کې هغه هغه دیدګاه ده، هغه لرلید دی، هغه قبله ده چې موږ غواړو ولس، دولت، خصوصي سکتور، مدني ټولنه په ګډه باندې د هغې دپاره کار وکړي. او هغه دا د لوګر دپاره چې موږ به ټول په شریکه هغه څه کوو چې هغه د ولس په ګټه وي. ظاهرا که هغه کله کله په تاوان پهې کې خوښي هم شامله نه وي، اما مهمه دا ده چې هغه د ټولنې په ګټه وي، ځکه سیاستوال هغه د ټولنې د رنځونو سیاسي ډاکتران دي. او هغوی باید کله کله به وي چې ځینې مسایلو سره به ځینې دوستان موافق نه وي، اما په ګټه باندې به وي. نو موږ په لومړي سر کې کله چې زه لوګر ته د والي په توګه باندې رالم، د ټولو لوګریانو نه مختلفو ولایتي شورا، ولسي جرګې، مدني ټولنې، ژورنالیستانو، محلي شوراګانو سره غونډه درلوده، او دوی مې وغوښتل چې زه غواړم په یو کال کې ځینې اساسي پروګرامونه ما ته ووایي چې هغه زه تر لاس لاندې ونیسم او هماغه کارونه سرته ورسوم. او ما ته ډېر زیات اوږدمهاله یا یو د خواهشاتو لیست نه، بلکې داسې موضوعات چې موږ کولی شو هغه سرته ورسو. چې په دې کې د دوی اساسي غوښتنې لومړي سر کې هغه د امنیت موضوع وه، دوهمه موضوع هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه، درېیم د برېښنا موضوع وه، څلورم د کابل لوګر د سړک موضوع وه، پنځم د پارک صنعتي موضوع وه، او شپږم موضوع د درې سوه بستریز روغتون او همدارنګه د هغو پروژو چې هغه په ټپه ولاړې دي او په مختلفو تخنیکي امنیتي پلوه د هغوی کارونه په ټپه ولاړ دي، هغو پیلول دي. چې خوشبختانه موږ په یو کال کې همدغه ټولې اساسي پروژې عملا پیل کړلې او د ډېرو کارونه پر مخ روان دي. اوس یوازې یوه دوه موضوعګانې چې هغه هم د ولس غوښتنه وه چې یو د مسي عینک د پروژې د ملي پروژې موضوع وله، او یو د امنیت موضوع چې امنیت په ساحه کې هم همغږي د رهبرۍ په کچه د مختلفو جزاتامونو تر منځ ډېره غښتلې شوې ده. د دښمن او د دوست هغه دقیق شمېر او د هغوی هغه نفوذ او د هغوی د نفوذ ساحې هغه باندې مطلق ټوله رهبري توافق کړی. اما له بل طرفه د مسي عینک، اما دا دواړه موضوعګانې داسې موضوعګانې دي چې یوازې په ولایتي کچه او یوازې د دولت موضوع هم نه ده، ځکه مسي عینک یو ملي پروژه ده او امنیت هم یو زمونږ ملي ستونزه ده چې دا یوازې په لوګر یا په یو بل ولایت پورې تړلې ده، په یو ملي هوډ او په یو ملي مشارکت او په یو او دا یوازې د دولت یا د حکومت یا د یو خاص قشر دنده ونه بولو. نو ځکه دا یو څنور کار ته هم ضرورت لري.
ډېره زیاته مننه. تاسو د پوهنتون خبره وکړه، اوس پر راشو د اوریدونکو پوښتنو ته. جان آریان له لوګره پوښتنه کړې ده، وایي د لوګر د پوهنتون د پوهنځیو شمیر ډېر کم دی. آیا تاسو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم وړاندیز کړی دی چې د لوګر پوهنتون پوهنځي زیات شي؟
ولی نه بالکل موږ د جنریان د غوښتنه پر ځای ده. منتها ستونزه دا وه چې د لوګر پوهنتون لومړی ځای نه لري، دا اوس هم په کرایي ځای کې اوسیږي. زموږ لومړیتوب دا و چې دوی ته ځای جوړ کړو. دا اوس شپږ ودانۍ عملا کار یې پیل دی، او په دې راتلونکې اونۍ کې به د بلې ودانۍ چې لیلیه ده او سل کسه یو نیم سل کسه پکې ځایېدلی شي، د هغې د بنسټ ډبره به هم کېښودل شي. موږ د دې تر څنګ موږ د لوړو زده کړو وزارت رسما ما ورته وړاندیز وکړو چې موږ باید د کرهنې پوهنځۍ هم ولرو. هغلته بودیجوي او تشکیلاتي او د استادانو موضوع وه چې هغه هم ما پخپله غاړه باندې په غاړه واخیستله چې د هغوی معاشات، د هغوی ترانسپورت، د استادانو محصلانو پیدا کول چې ټول د لوګر استادانو، دا مو هم ورته تدارک کړو. او دا وړاندیز لوړو زده کړو وزارت ته تللی دی، د هغوی بورډ ورباندې کار کوي، او هیله ده چې په دغو تعمیراتو له بشپړېدا سره به چې د ځای ستونزه هم حل شي، په دغه د پوهنځۍ د بلې پوهنځۍ کار به هم انشاءالله پیل شي.
بله صاحب، نور پښتنې هم دی فضل الرحمن احمدزي له لوګر لیکلی دی، وایي د لوګر مرکز کې د شنې ساحې ځمکه چې ډېر ویل کېږي چې د ځینو چارواکو لخوا په غیر قانوني ډول پلورل کېږي، د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دی؟
ښه، د غصب موضوع دا یوازې شنه ساحه نه ده، ډېرې شنې ساحې دي چې په لوګر کې د ناامنۍ د بهانې په توګه باندې غصب کېږي. موږ په لوګر کې یو نیم جریب نه واخله تر تقریبا تر سل 200-300 جریبه پورې خرګو چې کوم ځمکې غصب کړي دي، د هغوی ټول لیست او ډیټابیس چې موږ پیدا کړی دی تقریبا تر 1600 زیات خلک جوړېږي. او غاصبین او د غصب خلک چې نه یوازې شنې ساحې بلکې الفچرونه بس دولتي ساحې غصبوي، د پخوانه دا روان دی. دا ډېر لوی په ناامنۍ کې هم یو ډېر لوی فاکتور دی. شنه ساحه تر اوسه پورې یو داسې موضوع ده چې د دې دپاره د افغانستان ولسمشر، د پخواني والي صاحب او د اوسني مشاور صبري صاحب تر مشرۍ لاندې، بخښنه غواړم د ادرس صاحب تر مشرۍ لاندې چې یو هیئت یې ټاکلی وو، او په دې کې به موږ تر هغې پورې هیڅ مداخله ونه کړو تر څو چې د ریاست جمهوري نهایي پرېکړه دغه هیئت د دغه شنې ساحې په اړه باندې نه وي راغله. تر اوسه پورې پخوا په دې ساحه کې ځینې نمرې توضیح شوي دي، اما دا هم تخنیکي ستونزه لري او هم سیاسي ستونزه لري. له دې امله هیئت له ارګ نه راغی، او هیئت هغه نهایي
ډېره مننه. اوس هم د فیسبوک لارې یو شمېر پوښتنې محب الله لیکلي، وایي له سلامونه وروسته په زموږ په ولسوالي عزره کې څه قسم حالات روان دي؟ د طالبانو شمېر ټول 100 نفر نه دی، اسلحه هم نه لري، په جنگ هم نه پوهېږي، خلک یې دومره په عذاب کړي چې له ژوندې زړه تور دی، په مکتب کې زیات مضامین بند کړي دي. ولې د پاکستانیانو له شره دا خلک تاسو نه خلاصوي؟ په یقین سره درته وایم چې 100 د اردو کسان که پرې را پرېږدي نو یو څوک به هم پاتې نشي. د ازرې د ولسوالۍ د دغه اورېدونکي د شکایت په اړه څه وایست؟
محب الله جان، وعلیکم السلام وایم، او خپل سلامونه هم ورته وړاندې کوم. ازري لومړی غواړم د ازري له ولس نه ډېر منندوی اوسېږم. د ازري ټول ولس د حکومت پلوی دی، په ازري کې هېڅ یو ښوونځی بند نه دی. د ازري ټول دولتي ادارې فعالې دي، متبادله نوې لار چې موږ احداث کړه د هغې له لارې نه، دا پرون هم زمونږ زما مرستیال والی هغه ازره کې وو، د همدې سړک لارې لاړ، هلته یې شپږ د نویو پروژو د بنسټ ډبره کېښودله، او دغه سړک هم موږ په ترمیم هغه کې نیولی دی، په راتلونکي پلانو کې نیولی دی چې هغه جوړ شي. تر کومه پورې چې د وسلوالو واقعا دغه دوست محب الله واقعا د دې خبره بالکل پر ځای ده چې دشمن نهایت ضعیف کمزورې دې توان نه لري چې زمونږ د امنیتي ځواکونه یا زمونږ د ملت سره هغوی وجنګېږي. منتها ستونزه دا ده چې د دشمن ډېر وحشیانه او ډېر ظالمانه او له ټولو انساني او اسلامي او افغاني اقدارو او ارزښتونو نه پورته داسې کړنې ترسره کېږي چې هغه کله ناکله ولس یو څه بېزړه کوي. موږ د ازرې لپاره دقیق پروګرام لرو چې وکولای شو موږ ازره دغسې د ځاځي اریوبو د اسعرک او دغسې د کابل طرف ته د خاکي جبار او د ټولو طرفونو چې کوم سرحدي ولایتونه ورسره دي په دې اړه باندې موږ د امنیتي تدابیرو په اړه باندې ژور کار کوو. تاسو پوهیږئ چې ازره پخوا په راپورونو کې ویل کېدل چې ازره سقوط کوي او ازره به دا به د وسلوالو په مرکز باندې بدلېږي. اما د ولس په همکاري او زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مرسته باندې الحمدلله هلته ټول ملکي ادارې فعال دي، ولس همکار ده او انشاءالله هلته به دښمن د تل دپاره شکست.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په لوګر ولایت خبرې کوو. د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایي زموږ میلمه دی. اوس هم تاسې کولی شئ چې په مستقیم ډول زموږ له میلمه څخه د لوګر په اړه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 0992 203 1540 او یا هم 0800 822 555. د افغان بي سیم 0800 شمیرې له لارې هم اس ام اس راستولی شئ، او که سکایپ او انټرنیټ لرئ نو زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. بله سه متاسفانه تلفون قطع شو. خیر دواړه پښتنې مو واوریدل شوې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. بلال خان صاحب.
بلال خان د ترن څخه تلفون کولی کوم. ده رادای رادیو کارکون کې اوریدونکو ته واپس واپس سلامونه وړاندې کوم. باندې سلامت څخه زما پښتنه د ولی صاحب څخه دغه ده چې په لوګر کې هر وخت دشمن ځاله جوړه کړې دي، ځای نیولی دي. آیا دا ضعیفه دولتداری ده چې دولت د ولس ته خدمت نه دی کړی؟ که دا دشمن څنګه دلته ځاله جوړه کړې ده؟ یا خال څو فیصد خالی افغانستان دولت سره همکاره دي د لوګر؟ یوه دا پښتنه. بل به عمومي نظر د خلکو د ښوونځی په حساب باندې دی. افغانانو ته زه یو پیغام لرم، هر چیرې چې ودوروي زما پیغام، چې هر څوک وایي چې علم تعلیم یا ښوونځی د دغه دښمنۍ راغستې ده. دا د افغانستان دښمنان دي. په تور تاریخ کې دا د مجاهدینو جاهلیانو به دا خبره کوله چې موږ ته ښوونځي راسوځول. و د صالحالدین د برهان الدین رباني زوی وزیر خارجه دی. آیا که په داس باندې څو کافر کده خدا به کافر سوای وای؟ یا د شیطانی شبکې مشر جلال الدین اکانی په پاکستان کې په پارتیا کې ټول ښوونځي راوسوځول. په پاکستان کې څوار لس معلمان په خپل زمنو ته په دولتي تڼاکه نیولې په میرحمشاهو کې. دا خال د افغانستان دښمن دی. به سواده خال باندې خپار شول چې زمونږ
سلامت اوسئ بلال خان صاحب. پیغام دې واوریدل شو. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کوئی جعفری صاحب
پاکستانی طالبان
ډیره مننه یو اوریدون کي بل هم اخلو بیا شاغلی فدایی ته نوبت ورکو مهرباني صاحب نه ټلیفون یې قطع شوی دی فدایی صاحب که کېدای شي لنډ ځواب ورکړئ ټول اوریدونکو ته ځکه چې پوښتنې بې حده زیاتې راغلی دي او فکر کوم چې دا یو ساعت ورته کافي نه دی مهرباني
د پارک صنعتي پښتنه وشو پارک صنعتي ستونزه د معلمینو یا د ښوونکو خارګوټی او د پارک صنعتي ترمنځ یو تخنیکي مشکل و چې هغه انشاءالله د حل کېدا په حال کې دی او نور د هغه ابتدایي مقدماتي کارونه شوي دي چې کله پارک صنعتي ټول مشکلات حل کېږي او حل شي په وخت کې به د پارک صنعتي عملي کار پیل کېږي ځکه د برېښنا موضوع پارک صنعتي یوازې خپل باندې راوچ تعمیرات نه دي بلکې له دې سره نور سیستمونه دي لکه برېښنا لکه مثلا نور زیربنایي کارونه چې دا ټول باندې یو پکیج په توګه باندې کار روان دی سړک موضوع چې د سړک لومړی چراسیانه تر محمد علي ولسوالۍ پورې د دې کار پیل شوی دی له ابتدا نه د دې په ډیزاین کې یو څه مشکلات موجود ول هغه ډیزاین دوباره له وزارت سره خپل هغه قراردادي او شرکت هغه نهایي کړ په دې ورځو کې د هغې کار به نور هم تیز شي او دومه برخه چې له محمد هغې نه تر اتمور پورې ده هغه هم اعلان ته ولاړه او د ارزیابۍ لاندې ده چې انشاءالله هغه کار به هم چې کله د مرکزي ادارو نه راخلاص شي عملا دې کار پایل شي د لوګر کې د امنیت په اړه باندې زه غواړم بار بار دا خبره وکم چې هر لوګری او هر افغان په دې فکر باندې وي چې یوازې دولت موږ ته امنیت راولي زه فکر نه کوم چې موږ د صلح ثبات او د امنیت خاوندان شو دا زموږ مشترک مسؤلیت دی او هر افغان تر خپل وسه پورې هغه په دې کې مسؤلیت لري چې د خپل خاورې د خپل مکتب د خپل کلینیک د خپل ښوونځي او د خپل افغان د وژلو مخنیوی وکړي او افغانانو ته دې پر ځای چې بدبختي راولي بلکې خوشبختي ورته راولي د پاکستاني تایرې په اړه باندې لنډ دومره وایم چې دا په ملي سطحه په خپله باندې ملي ادارې په دې کې داخلي وي داخلي دي او چې کله یو مطلوب نتایجو ته سره رسیږي ان شاء الله له ولسره به شریکیږي اما د تعصب ځای دا دی چې هغه وسلوال چې هغه د ازادۍ خبره کوي د خپلواکۍ خبره کوي د هغوی لپاره د افتخار ځای دا و چې هغوی د افغانستان دولت ته خلک سپارلي وای نه دا چې هغوی په دې باندې د خپلې غلامۍ او د خپل پردي پالنې هغه ثبوت وړاندې کړي
ډېره زیاته مننه والي صاحب فضل رحمان احمدزي له لوګره پوښتنه کړې ده وایي د کرکټ د میدان چارې پیل شوي دي او که پیل شوي وي چیرته به جوړې شي یعنې کرکټ په باره کې ډېرې زیاتې پوښتنې د لوګر اوسېدونکو کړي شاید هم علت یې دا وي چې لوګر ښه تکړه لوبغاړي لري
بالکل په لوګر کې په یو شزو غواړم چې اعتراف وکړم موږ ما هم په یو کال کې څنګه چې لازمه ده د ځوانانو په مجموع کې ځوانانو ته موږ هغه څه چې دوی حق ده موږ دوی ته کار نه دی کړی او یو له هغې نه د هغوی د اولمپیک اړوند ریاست چې مختلف لوبو فدراسیونونه لري بل د ځوانانو مدیریت دی او بل د کرکټ آمریت دی زما د هغه نن چې تاسو سره اوس هم زه خبرې کوم زه د ځینو ځوانانو سره مې غونډه درلوده د هغوی نه راووتم او له تاسو سره خبرې کوم چې په دې کې امیر د کرکټ هم همایون تصر راسره و او موږ خوشبختانه د هم د کرکټ د میدان لپاره د جوړو لپاره هم پیسې پیدا کړې دي او هم په انشاءالله په دې ډېرو لنډو ورځو کې د دې د هغه ساحې د هوارولو او بیا وروسته د هغې د جوړولو عملي کار پیل شي. د دې لپاره هم پیسې شته. نقشه د کرکټ بورډ مرکزي ادارې ته ورنه غوښتنه شوې ده. د دې مکتوب لري چې هغوی موږ ته د کرکټ بورډ هغه نقشه او سکیچ د اقتصاد وزارت لارې راولېږي او په عین حال کې موږ د کرکټ د مرکزي ادارې سره یو تفاهم نامه لاسلیک کړه چې په هغې کې د ولایتي ادارو او د کرکټ د مرکزي ادارې او د اقتصاد وزارت هغه مسؤلیتونه په څرګند توګه پکې مشخص شوي دي تر څو موږ وکولای شو دغه د کرکټ میدان چې په 14 جریبه ځمکه باندې به جوړېږي د دې دغه د ځوانانو د خوشن د کرکټ د لوبغاړو دغه غوښتنه په عمل باندې بدل کړو. ما د دې تر څنګ یادونې ور ده چې هغه سټېډیم چې د فوټبالو د هغې کار هم 90% بشپړ شوی دی، ډېر متوقف و، هغه بالاخره دوباره پیل شو او په عین حال کې جمنازیم چې په هغې کې هم د میلمنو دپاره او هم د جمنازیم هغه ټول نور چې کوم سهولتونه دي د هغوی کار هم تقریبا 90% چې د دې ټولو زیربنایي کارونو په سرته رسولو سره به انشاءالله د ځوانانو او د ټولو لوبو د شایقینو او د دوی د لوبغاړو لپاره یو مساعد چاپیریال رامنځته.
بله، سید ملک له برکبرک ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د لوګر د ځوانانو لپاره البته د کار لپاره مو څه امکانات برابر کړي دي او آیا څه پلان لري چې ځوانانو ته کار د کار زمینه مساعد شي؟ او صفی الله د لوګر له مرکز لیکلي دي، وایي د مرکز روغتون نائب امین د ورځې په 10 بجې کار پیلوي، ولې نظارت پرې نشته؟
د ځوانانو دپاره د کارموندنې په اړه باندې هم زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې که څوک په دې فکر وي چې ټول ځوانان چې د دې هېواد او د هر ولایت هغه 20% یا 30% تشکیلوي په دولتي سکتور کې ځای پر ځای شي، دا اصلا عملي نه ده او امکان هم نه لري، ځکه دولتي پوستونه او دولتي وظایف دومره نه دي چې ټول ملت ټول ځوانان په دې کې په کار باندې وګماري. نو ځکه اړینه ده چې مګه د خصوصي سکتور، مدني سکتور، غیر دولتي سکتور سره په ګډه باندې موږ ځوانانو ته دایمي کارونه پیدا کړو. ځوانان هم یوازې د دې په لټه کې نه وي چې دنده یوازې په دولت کې پیدا کړي، بلکې کسب زده کړي. د علم تر څنګ اهل کسب هم موږ تشویق کړو چې ډېر مهم ده. کسب هغه څه ده چې یو سړي ته دایمي کارموندنه یقیني کوي. د دې تر څنګ دولت هم موږ په دې راتلونکې اونۍ کې د ان سی جی یا یو پروګرام دی چې د کلو د پراختیا له لورې په کار باندې اچول کېږي چې په لومړي سر کې به په دې کې انشاءالله موږ 60,000 کسانو ته د کار زمینه برابرو چې په دې کې به طویله چې ځوانان به ډېر لوی نقش لري. مرکزي روغتون په لومړیو سرونو کې واقعا ستونزې درلودلې، مشکلات یې درلودل. ولایتي روغتون اوس خوشبختانه 24 ساعت ایمرجنسي واچ موږ نوی جوړ کړو، هغه فعال. همدارنګه د نوو پیدا شو ماشومانو یا د نوي ماشومانو د زیږون واک چې هغه هم زما په وخت کې دا دواړه نوي واډونه دا فعال دي چې تقریبا په اوسط ډول باندې موږ هره شپه د 20 نه تر 30 پورې په دې کې ماشومان نوي ماشومان پیدا کېږي، ایمرجنسي ته مریضان ورځي، د هغوی تداوي کېږي او نظارت موږ د دوی نه هر وخت کړی دی. روغتون کې زه فکر نه کوم شاید دغه معلومات د ځوان باید یو ځل بیا ورته مراجعه وکړي دغه معلوماتو ته، ځکه چې مختلفې مستقل منابع او همدارنګه ما شخصا دا روغتون د شپې په 11 بجې 11:30 بجې سهار وختي کتلی دی او زه اوس د دې روغتون له ډاکترانو نه او د دې د عملی نه زه راضي یم او خلکو ته. البته یو شی شته چې د مریضانو تعداد په روغتون باندې ډېر زیات دی او دا بل 320 روغتون چې موده مخکې د پاکستان سفیر هم راغی دغه نه یې لیدنه وکړله، ښاغلی ابرار حسین دغه نه لیدنه وکړله او هغه به هم انشاءالله د نومبر په میاشت کې څنګه چې وعده کړې ده هغه به موږ ته سپارل کیږي او دا د دې ژوند په کچه باندې تر ټولو نه ستر مجهز او ډیر په ښه شکل باندې یو جوړ شوی روغتون دی چې د دې سره انشاءالله په لوګر ولایت کې په صحیح ساحه کې موږ کافي هم له کمی پلوه هم له کیفي پلوه پرمختګ کړی.
بله، عبدالبشیر د محمد اغې له ریګوا کلي څخه پوښتنه کړې وای. د محمد اغې ولسوالۍ کې معلمینو ته ولې د سرپناه ځای نه ورکوي؟ دوه امنیتي پوښتنې دي. نقیب الله بارکزی دي چې د کندهاره پوښتنه کوي، وای له والي صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې د لوګر خو د پاکستان سره په ډیورنډ کې پوله لري، نو د ډیورنډ کرښې د ساتلو لپاره تاسې څه امنیتي تدابیر نیولی دي؟ او شاکر فراهی بیا پوښتنه کړې چې آیا د لوګر داسې سیمې شته چې د دولت له کنټروله وتلي وي، یعنی ولسوالۍ، او هغه کومې ولسوالۍ دي؟
عبدالبشیر ورور ته زه پوره ډاډ ورکوم چې مونږ د پارک صنعتي سره خوا کې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې د ښوونکو د ښارګوټي او د صنعتي پارک ترمنځ یو تخنیکي ستونزه وله، هغه انشاءالله د حل کېدا په حال کې ده او له ژمي نه مخکې به انشاءالله دغه ښارګوټی ښوونکو ته د بمراغي ښوونکو ته وویشل شي. د اګری په اړه باندې یا د ډیورنډ نقیب الله ورور چې پوښتنه کړې ده، مونږ اصلا له پاکستان سره سرحد نه لرو، یعنی اګرا دا یو هغه څه دي چې معلوماتي خلا ده. مونږ ټول مونږ له پکتیا، ننګرهار، کابل له دغو سره مونږ سرحد لرو. البته د زیادوب نه اخوا بیا سپینه شګ او اخوا بالاخره پاک چنار ته دا لار شته، یعنی دا هغه لار ده چې له دې لارې نه بالاخره اګرا ته لکړۍ ته یا د سړک له لارې دغسې بالاخره قاسم خیرو بیا بالاخره دوبندیو خوښیو بالاخره مرکز ته، دا یوه هغه لار ده چې وسلوال د دې لارې نه تګ راتګ کوي. غرنۍ لار ده، ستونزمنه لار ده، مشکلات لري. اما لکه مخکې مې چې ویل، زه هغه پلان چې په امنیتي ساحه کې مونږ لرو نه غواړم چې هغه زه د دې لارې نه شریک کړم، اما انشاءالله ډاډ ورکوو چې دغه ساحه زموږ لپاره ډېر حیاتي اهمیت لري او ډېر ژر به د همدغه ساحې د امنیت په اړه باندې عملي اقدام وشي. کوم چې د څومره ساحه سره ده، له حکومت سره ده، څومره ساحه له دولت سره ده، ګوري یو د حاکمیت خبره ده، یو د حضور خبره ده. موږ دې باندې مقایسه کوو چې زمونږ په هر کلي کې څو عسکر دي یا څومره اردو ده. زه فکر کوم له دې پلوه دا د الازه ظاهرشاه زمانې راواله تر اوسه پورې په هېڅ هېواد کښې مې داسې نهشي شپار کړي اور هر څه کې د سرباز ولاړ وي او د خلکو امنیت ونیسي. نو که دغه شاخص یا دغه معیار وي، نو فکر کوم چې په دې باندې باید له سره فکر وکړو. اما د حاکمیت او د حضور د دولت معیارونه نور دي. د دې تر څنګ چې د امنیتي ځواکونه خپله یو دنده لري، اما مونږ ډېر مهم د حکومت د حاکمیت هغه ملي شاخصونه لرو چې په هغې کې آیا زمونږ ښوونځۍ ټولې فعالې دي که نه دي. بالکل فعالې دي، د ښځو ښوونځۍ هم فعالې دي. نو دا یو شاخص دی چې په هر کلي کې مونږ ښوونځۍ لرو. آیا زمونږ ټول روغتونونه فعال دي که نه دي؟ بالکل. نو دا یو بل شاخص دی ملکي د حکومت د حاکمیت. آیا زمونږ انکشافي شوراګانې، زمونږ ولسوالۍ، آیا زمونږ ملکي ادارات، زمونږ د زراعتي کوپراتیفونه، د علماو شورا، یعنی که مونږ د ملکي خدماتو او بنسټونو له نظره ورته وګورو، نو زه فکر کوم چې حکومت په ټول لوګر کې هم حضور لري، هم حاکمیت لري. اما که مونږ د امنیتي پیښو له نظره ورته وګورو، طبیعي ده چې په ځینو ساحو کې زمونږ دپاره هم ستونزمن وي، حتی د هغه ولس دپاره هم ستونزمن وي چې هلته مونږ هغسې چې خلک د وسلوالو تر تهدید لاندې دي، عملا هغوی مونږ ځینې خلاص
کړو.
خو بیا هم دته اکیدا وایم چې امنیت داسې یو موضوع ده چې دا یو مشترک مسؤلیت دی. په مشترکو هڅو سره به یې حلوو، او یوازې دولت په دې اړه باندې
ډېره زیاته مننه. بیا هم د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، دوی ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ آزادي راډیو له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ لطفا.
نه خیر لدوی نه به تیر شو بل اوریدون کتاب نوبت ورکو زکه چې رادیو ټیټه نه کړه مهرباني کوي آزادی رادیو مهرباني یو څه ژر مهرباني کوي صاحب
بله خپل سلامونه خاص ته محترم والی صاحب ته زمي دي لمن ولایت نو
مهرباني کوي سلامت اوسئ مهرباني
زرنه مې یو وخت نه دا والی صاحب یو تاونه وکړه د مکتبونو بیا د مکتبونو کې دي انجینو د مکتبونو یو تاونه وکړه از زنه پښتنه کوم چې آیا د خزو ونده په دولتي اداراتو کې څومره ده سید دغه خوبی مکتبونه به د خزوی لنجینو لپاره هغه به تر څومره پورې مکتبونه دي آیا تر دولسمه دي که تر اتمه او تر اومه پورې دي دغه د خزو د دیوان د په دولتي اداراتو کې په دغه په جواب را کې ډېر به خوشحاله سم درته موافقت غواړم
سلامت اوسئ ډېره مننه حاجي صاحب عظیمي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو سلامت اوسئ مهرباني کوئ له کوم ځایه
استان احمد دا والی فرما چې باندې په څور ما مزیر استغلی نو دا یو کار کې نمبر او نمبر پر دو کورو چې پراته یو باندې نمبر څنګه ټول دا معلومات چې والی صاحب راته جواب
ډیر زیات مننه والی صاحب جواب در کې بل اوریدون کله روزن معرفي کې آزادی رادیو رادیو ټیټه کې لطفا بیا مجبوری چې ټلیفون مقطع کو زخر تلفونی قطع نکو رادیو تیتا نکرن و مشبه تلفون قطع کو بل اوریدون که تبا ورشو مهربانی که ویستاسو مهربانی سب
سلام علیکم
و علیکم السلام
حضور اسی خیرت
تا سلامت و سی خیریت تا مهربانی و که پشتان مدسده دلوگر پا ارتباط
تاسو گران مهرمان واری سب تا سلام و نوران نیتو خیرت اینشالا
سلامت اوسې مهرباني پښتنه وکړئ لطفا
واري شهاب نن کوختره دا د اسباني استادان په شمول دی ما اته کال دی مارمي وته لیدې په زمون کې هغه ته تر اوسه پورې نمبر نه دی ورکول شوی واجی ورکول کیږي هغه نه هر وخت پیسې ورته ویږي الا بوخین ګرځيږي الا سرک جوړيږي توزیع کیږي
تو څه پورې توځي چې وینې مونږ ته صحیح ډېر زیات مننه اوس له اوریدونکو منندوی چې ټلیفون یې وکړل اوس دې ټلیفون نه کوي والی صاحب لومړنی اوریدونکو عظیمی صاحب د نجونو د شونځیو او د دولتي ادارو کې د شزو د ونډې په ارتباط پوښتنه درلوده په دې ارتباط آریان هم د افغان بیسیم داتا سواتلس شمیرې لاره لیکلې دي وایي حتی په هغو ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم دي وایي د نجونو شونځي فعال نه دي او که فعال هم وي یوازې تر شپږم ټولګي پورې دي وروسته نه دي
لومړی دی عظیمی صاحب نور ډېر پښتانه په دې راڅرخېده چې په دولتي ادارو کې څومره د ښوونځیو د نجونو ده وویل چې دا یو تایید یې کړه چې دا په دولسمه پودوي اما زمونږ په دولتي اداراتو کې 1% زمونږ ښځینه کارمندانې دي چې هغوی عملا کار کوي البته د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې زه وایم چې په لوګر کې ټولی هغه لیسې چې د نجونو لپاره دي فعالې دي تیر کال خوشبختانه وویل ښوونځی چې هغه تړل شوی ولی د همدې درون ولس په همکارۍ باندې هغه پرانیستل شي اما د نجونو د تعلیم او کار پر وړاندې باندې اساسي ستونزه ناامني نه ده بلکې هغه کلتوري او فرهنګي ستونزه ده تاسو ولارتي په خار او په ډیرو امنه سیمو کې هم متاسفانه دا ستونزه موجوده نو په دې اړه باندې د فرهنګیانو د علماي کرامو د مدني فعالانو د دوی د فرهنګي او کلتوري بدلونو کې د دوی حقي او د دوی رول هم ډیر اساسي دی د مهاجرینو د نمبرو په اړه باندې هغه د ماجنونو د وزارت او همدارنګ دلته چې کوم کمیشنو ته ټاکل شوی دی هغه باندې کار روان دی او ډیر ژر به ان شاء الله العزیز د ستونزو حل شي اما موږ غواړو چې د دې څونه کوچی و ستونزو حلو بل ستونزو وزيږي موږ دقیق مطالعات کوو ګورو چې یوازې د چې نمرې ورنکو چې هغه نمرې په خپله باندې بیا د دولتي ځمکې د نورو دولتي ځمکو چې په خوا کې پرتې دي د هغې د غصب دپاره یو بهانه شي. نو مونږ په ډېر تدبیر باندې د تصفیې د نقشې د هغې دپاره مونږ دا ماستر پلان دی د مهاجرینو د وزارت نه هم راغوښتی دی. هغوی ته مونږ باید دقیق وښیو چې دا ستا نمره ده، دا د ځمکه ده، دومره مساحت لري، په دې ځای کې ده، دومره قیمت ده. دا ټول موضوعات مونږ غواړو چې حل شي. نو چونکې نقشه موجوده ده نه وه او هغه مو وزارت ته استولې، وړاندیز مو استولی دی، انشاءالله د هغې له را استولو نهایي کولو سره به دغه ستونزه د مهاجرینو حل شي. دا بل استاد چې مونږ اته کاله استادي کړې ده، جناب استاد بالکل استادان او ښوونکي زمونږ د سر تاج دی او مونږ په دوی باندې افتخار کوو. د لوګر په ټولو ښوونکو باندې مونږ افتخار کوو. دوی واقعا د علم هغه ډیوه بله ساتلې ده. مونږ زه چې رانم د ښوونکو لپاره هېڅ یو ښارګوټی هم نه تقسیم شوی. لومړی مونږ د خوښۍ ولسوالۍ ښارګوټی عملا توضیح کړ چې هغه د خوښۍ ټولو ښوونکو ته نقشه هم راغله، نهایي هم شوه. د محمد اغه زمونږ په دوم پړاو کې چې هغه هم اوس مونږ توضیح چې دا تخنیکي ستونزې د صنعتي پارک د دې حل شي هغه مونږ ویشو. او په څنګ کې دریم زمونږ بیا د مرکز کې هم زمونږ پلان دی چې ښوونکو ته دغه ځمکې وویشو. په برکي کې هم خوشبختانه د برکي په ولسوالۍ کې هغه ستراتیژیک ډیولپمنټ پلان یا ستراتیژیک انکشافي پلان د ښار جوړونې د وزارت له لوري مونږ ته راغی. ټولو استادانو ته زما واضح پیغام دا دی چې زما ټول تمرکز په دې دی چې د هر ښوونکي دپاره یو مساعد چاپېریال رامنځته کړو. خو د دې دپاره چې یو ښارګوټی جوړېږي نو د دې لپاره یو ډېر نرم انکشاف چې هغه نقشي دی، پلان دی، ډیزاین دی، ستراتیژیک پلان دی چې هغه د پردې تر شا ده او ډېر محسوس نه دی، زموږ ډېر وخت نیسي. نو په دې خاطر باندې مونږ د ټولو ولسوالیو د ښوونکو دپاره د ښارګوټو هغه د پلانونو موضوعات د ښار جوړونې وزارت سره دي. ځینې خلاص شوي دي چې درته مې وویل، لکه د خوښۍ، محمد اغې، مرکز، برکي او دا نور تر کار لاندې دي چې کله دغه موضوعات حل کېږي دغه تخنیکي نو دفتن فورا مونږ هغه خپلو درنو ښوونکو ته ویشو.
بله، سلامت اوسئ. محمد نصرت لیکي، وایي د لوګر د برق پروژه په څومره وخت کې بشپړه شي؟
د بر برېښنا یو دغو غوښتنو د لوګریانو وه چې هغوی همې حق لري. او هم هغه لومړی زما په لومړی وخت کې چې راغلم په مشرانو زما سره شریک کړه. اول مهمه خبره دا وه چې د دې پروژې کار مونږ پیل کړه، کار عملا جریان پیدا کړه، سبسټیشن د هغې کار پیل شو چې تقریبا ډېر پرمختګ یې کړی دی. د سبسټیشن چې په خپله په مرکز کې د شیروازي په سیمه کې جوړېږي، دا کارونه زیربنایي کارونه چې د هغې کوم د پایې لګول اوس د تارونو غځول شروع شوي دي چې مونږ دغه 15,000 نورو کورنیو ته د برېښنا هغه چې کوم لین دی په مرکز کې هغه مو هم د برېښنا عمومي ریاست ته استولی قرارداد هغوی کوي، هغه تر ارزیابي لاندې ده. او مونږ په محمد اغا او په اتمور کې هم د سبسټیشنونو غوښتنه کړې ده چې هغه سبسټیشنونه اتمور کې چک ته څرخ ته برېښنا ورکړي، او په محمد اغا کې هغه محمد اغې ته او په عین حال کې هلته پارک صنعتي ته. او د دې تر څنګ خوشبختانه د څرخ نجیب ولس هم ډېر ملاتړ وکړو چې هلته هم د څرخ په بند باندې کار عملا جریان لري. د څرخاب بند هلته هم 600 کیلو واټ او 600 کیلو واټ په څرخ کې په دې باندې هم کار روان صحابه کار پیل کېږي. په څرخ باندې کار روان دی. د افک بند چې کوم یو دی هغه هم سروي او ډیزاین وزارت را سره تعهد کړی دی چې لومړی سروي او ډیزاین به د دې کېږي، وروسته به دا نور کارونه پر مخ بوت کېږي. خو تر څو چې زیربنایي کارونه وخت نیسي، اما موږ غواړو چې له نورو کارونو سره دا ستونزې ونه زېږېږي. مثال په توګه باندې کله چې موږ د سړک موضوع مطرح کوم، له دې سره د کانالیزیشن، د اوبو، د فایبر نوري او د نورو موضوعاتو هغه پلانینګ او پلانګزاري هم باید وشي. د اوګوست د لوګر په سړک باندې چې کوم کار موږ پیل کړ، یو ستونزه پکې دا وه چې د پخوانه درسته هماهنګي نه وه شوې، نو په لاره کې د فایبر نوري نقشه او سکیچ هغه نه و، نو کله کله به دلته فایبر نوري قطع کېده چې بلاخره دې موږ ته یعنی تاوان پېښو د مخابراتي شرکتونو ته. نو له دې امله موږ د پولې اعلام د مرکز لپاره د اوبو شبکه هغه هم قرارداد د ښار جوړونې وزارت او د اوبو د رسولو مستقل ریاست هغه هم لاسلیک کړو چې په راتلونکي کې د ژمي نه مخکې انشاءالله د دغو پروژو کار پیل شي. د برېښنا کورونو ته د غځولو دا یو څو وخت نیسي تر څو چې د هغې لپاره زیربنایي کارونه او ساختارونه نوي جوړ شي یا نوي ډیزاین شي.
بله صاحب، عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي، وایي د څرخو ولسوالۍ کې مخکې داعش و اوس شته او که نشته. بل اوریدونکي کریم الله جعفری له لوګر لیکلي دی، وایي زما غوښتنه داده چې په ازرا کې د تیاری د عملي په ارتباط که معلومات راکړي چې هغه عمله څنګه په لوګر کې ورکه شوه او د طالبانو لاسته ورغله.
د اول خو په لوګر کې داعش مطلقا وجود نه لري، نه په سرخ کې موجود لري او نه په بله سیمه کې داعش اصلا وجود نه لري. نه پوهېږم چې دا معلومات د کوم ځای نه اخیستی دی. طبیعي ده چې د ځینو نورو سیمو طالبان راځي سرخ ته، برکي ته، همدغسې د سجاون د لارې د نورو لارو میدان وردګو ته، یا دغسې زنخان خوا دې خوا، یا د نورو ولسوالۍ نه، چونکې لوګر یو ډېرو ولایتونو سره سرحد لري. دغه رفت آمد د طالبانو هغه عبوري لاره کېدلی چې له همدې وجې نه لوګر ډېر مهم او ستراتیژیک اهمیت د کابل د مرکز او حتی د شمال د افغانستان لپاره لري. نو په دې خاطر موږ همیشه وایو چې موږ لوګر د کابل د یو چوکیدار حیثیت لري، او زما هیله دا ده چې هم ولس او هم دولت په ګډه باندې د دې خپل چوکیدار حمایه وکړي، ملاتړ یې وکړي، همکاري ورسره وکړي، ځکه که دا خدا نه خواسته خرابېږي نو دا بالاخره مرکز هم له دې نه زر ویني او بالاخره شمال هم د دې نه متضرر کېږي. نو له دې پلوه لوګر کې د ولس همکاري او مرسته له امنیتي ارګانونو سره نهایت زیاته شوې ده، او له کشفي پلوه هم زموږ ارګانونه ډېر زیات غښتلي شوي دي. نو په دې خاطر باندې انشاءالله العزیز زه ډاډمن یم چې که موږ په پرتلیز ډول هم ووایو موږ ته امیدواري پیدا کړي چې د تېر کال او د دغه نه په مخکې کال په پرتله باندې امنیت د ښه کېدا په لور باندې روان.
بله صاحب، فضل الرحمن احمدزي له لوګره لیکلي دي، آیا د محمد اغې د زرغون ښار لیسه چې بنده وه پرانستل شوې ده؟ او بل اوریدونکي غلام سرور لیکلي دي، وایي دي برکی برک د ولسوالۍ د چلتن اوسیدونکي شکایت لري چې مکتب بند دی.
د وسلوال خو ټوله هڅه کوي چې ښوونځی بندې وساتي. تاسو ولیدل د امریکایي پوهنتون باندې هم د دوی ګزار همدا معنا لري چې دوی غواړي چې ولس په تیاره کې وساتي تر څو دوی پکې خپل هغه راج او حکومت وچلوي. کله چې څوک په علم باندې سنبال شي نو بیا هغه ښه او بد تمیز کولای شي، او وسلوال غواړي چې دغسې یو څوک چې د دوی نه ړوند تقلید وکړي. زرغون ښار لیسه هغه د ځینو تخنیکی ستونزو له امله چې په موقت دي یو دوه ورځو لپاره بنده وه، هغه خلاصه شي، خلاصه ده، هغه خلک ورځي زده کوونکي کې کومه ستونزه نشته. چلتن کې متاسفانه موږ دا لیسه په ډېر اساسي شکل باندې جوړه کړله. له دې نه مخکې په دې کې د ملي اردو ځای په ځای شوي وو چې هغه موږ له دې نه وویستل، تخلیه مو کړه. بیا وروسته چې کله موږ دا نوې اساسي ورغوله، جوړه مو کړه، اساسي مو جوړه کړه، بدبختانه همدغو وسلوالو بیا په دې باندې هوانونه وویشتل او دغه مکتب چت و شاوخوا ځینې سوري کړو. لږ یو څه وران کړی دی چې دې لپاره موږ انشاءالله العزیز امادګي لرو چې د سره یې ترمیم کړو. البته د دوی زده کوونکي چې دي هغو لپاره موږ کرایي کور نیولی او اوس
بله عبدالستار اخونزاده دی مسی عینک دی پروژه پاره معلومات غواړي دی وایي چې آیا امید شته چې بالاخره په دې پروژه باندې چینایان کار پیل کړي؟
د میسی عینک ملي پروژه ده، دا ولایتي پروژه نه ده. اما تېره اونۍ چونکې هغه نورې مهمې زیربنایي پروژې چې د ولس غوښتنه وه په هغو مونږ کار پیل کړ، او میسی عینک مونږ معدن د وزیر سرپرست وزیر او د هغې د مرستیال سره ګډه غونډه درلودله، او ما یو څو مشخص وړاندیزونه درلودل چې یو په هغوی کې دا و چې منګه ټول دې دخله الخونه که اراضی ده که زراعت ده که وزارت داخله ده که اطلاعات فرهنګ ده که ولایت ده که معدن ده که نور دولتي ارګانونه دي یا ولسی بنسټونه دي، او په دې کې دخیل دي. په دې ملي پروژه کې اول باید مونږ په یو مشترک میکانیزم باندې کار وکړو چې بالاخره په دې توافق وسو چې مونږ به یو تفاهمنامه خپلو کې سره لاسلیک کوو، او په دې کې به د هر ارګان هغه مکلفیتونه معلوم وي. ما ډېر قاطعانه ورته وویل چې هر هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړلی هغه به د دې پروژې د تطبیق لپاره له هر بل کس نه ژر او په قاطع ډول باندې عملي کوي. نو چونکې پروژه ملي پروژه ده، په ملي سطحه باندې ده، دا ډېرو ژورو مطالعاتو ته ضرورت لري. اما هغه ابتدایي کارونه لکه د ځمکو استملاک دی، د خلکو بېځایه کول دی، د دې امنیت موضوع ده چې کوم چې په ولایتي ادارې پورې اړه لري هغه تقریبا د مونږ لخوا نه حل شوي دي. اما مشکلات نور هم شته چې هغه به انشاءالله دغه تفاهم په نتیجه کې په ګډه باندې حل کوو. زموږ په دې هم تفاهم سره وشو چې مونږ به په میاشت کې یو ځل د همدغوزې دخله وزارتونو په کس باندې یو مشترکه غونډه شو، او د میسی عینک د پروژې مسؤول به هغه په منظم شکل باندې د لوګر اداري مجلس ته راځي، او هلته به د دې پروژې په اړه باندې معلومات ورکوي. هغه ستونزې چې په مونږ پورې تړاو لري هغه ورته حل.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه د لوګر والي ښاغلی محمد حلیم فدایي چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو څخه هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راوستل. دا خپرونه د بزګر یار په پیغام پای ته رسو چې د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی. دوی وایي چې لوګر ډېر ښه ولایت دی، خدای پاک دې وکړي چې ټول افغانستان د سولې کور شي او افغانان د خوشاله ژوند خوندان شي. د هیلې او دعا په قبلېدو خپرونه پای ته رسو. خو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي دوام کوي.
سبقم دستور دلسه بیار از دلش لی سبقم